رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبرې
روکو راست
د سپین خبري یا رکو راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم جوړ روغ او سوکال اوسئ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وی امریکا راتلونکو ونی په قطر کې له طالبانو سره خبرې اترې بیا پیل کی او د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او بشری کړکیچ به خبرې اترې وکړي. په خبرو کې به نوې څه د باس ډېر خبرې به په کوم اړخ کې قدر مناوریدونکو دا او نور ورته پښتنې په خبرونه کې درانه ملمانه ځوابې د خبرونه د باس موضوع هم داده ملمانه به هم تاسو ته درو پیژنو عدل سره.
بله د برنامه امشب جناب خلیل پارسا و همچنان ډاکټر حیدر عدل و
بله همدارنګ سیاسی مبصر سید خالد سادات زمنګ ملمانی دی درنو اوریدونکو قربانم زنا شباشنه او عبدالواجد عادلیو.
بله
خو د مخکې تر دې چې بحث ادامه ورکو یا بحث پایل کو د سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
بله به خبره توجه کړئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا کا کاشنا رادیوونه خبرونه اورئ. طالبانو نن چهارشنبه ویل راتلونکي ونې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمن لیدنه د دواړو اړخونو ترمن په ډیپلوماټیکو اړیکو کې یو نوې پړاو پیلېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی امریکا به راتلونکي ونې په قطر کې د طالبانو سره خبرې اترې بیا پیل کړي او د نورو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې د ترګري په وړاندې په مبارزه او بشری کړکیچ وغږیږي. د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړی استاد توماس وستوی هیڅ د سنخه نشته چې روسیه او چین د طالبان په رسمیت وپیژني. خغلی وست سیشن به پورزی یعنی د نومبر په 28مه د امریکا غک سره په یو ځانګړی مرکه کې ویل ک روسیه او چین د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني امریکا به دا کار ونه کړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په طالبانو د افغانستان 460 میلیون ډالر شتمنۍ باندې کړی. نورو نړیوالو ادارو لکه نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک هم په افغانستان کې د خپل پروژو د تمویل مالی سرچینې باندې کړې دي. ملګرو ملتونو د سیشن به پورزه ویلي چې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بشري ناورین سره د مقابله لپاره د دې سازمان له خوانه د شپږ سو میلیون ډالر غوښتل شوی هدف پوره شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی او د هغه هیواد باندې نیمایي نفوس پر روان شمی کې د کافي خوراکي توکو د نشتون د خطر سره مخ دی. اصلي مرسته کوونکي د امریکا متحده ایالات، اروپایي هیوادونه او جاپانو چې مرسته یې وکړله څو د شپږ میلیون ډالر هدف پوره شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په 109 ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر پیلولو خبر ورکړی دی. د پاکستان کابینې د سیشن به پورزه دا تایید کړ چې خپل سیال هیواد هند ته اجازه ورکړي څو د پاکستان د لارینه افغانستان ته د غنمو د لیک لپاره کار واخلي. ازبکستان او قزاقستان د افغانستان سره سرحدي ساحو کې یو لړ نظامی تمرینونه اجرا کړل. د ازبکستان د دفاع وزارت نن چهارشنبه ویل د دې مانورونو او تمرینونو مقصد د احتمالي خطرونو مخنیوی دی. تاسو د امریکا غا کاشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د سخکاری چې سکال به په امریکا کې د شکرانی یا تانکس گیوینګ د رخصتۍ لپاره په لږګونو میلیون امریکایان د متحده ایالاتو دننه تیرو سیمو ته سفر وکړي. خو دا هیله په داسې وضعیت کې څرګند شوې ده چې د تیلو بیه لوړه، هوایی ډګرونو کې ګڼه ګوڼه ډیره ده او د کووید 19 ناروغۍ پیښې هم ډیرې شوې دي. په جرمني کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړینو شمیر نږدې 100,000 ته رسیدلی دی او دغه ناورین هغې مرحلې ته رسیدلی چې څو میاشتې مخکې د جرمني ګاونډیان د دې مرحلې څخه تیر شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کورونا ویروس کولی شي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې په اروپا کې 100,000 نور کسان هم ووژني. کورونا ویروس په غو 350 وادونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان یې اروپایي ساحه بولی وارد مخه یو نیم میلیون خلک وژلی دي. د ترکی پیسو نن چهارشنبه خپل ارزښت یو څه ښه کو. ترکی لیره یو ورځ مخکې د خارجي اسعارو په وړاندې خپل ارزښت 15% کم کړی و. د پیسو د ارزښت کمول د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان اصلي مقصد و، خو نا انډوله کیدل او د بیو ناڅاپي لوړیدلو پیریدونکي او پانګوال هم اندېښمن کړي دي. اکثره ترکان چې د مخه د څه ناڅه 40% انفلاسیون کې دي اندېښمن دي چې د بیو لوړیدل به اقتصادي رکود تر دې زیات کړي. سیاسي مخالفینو په اردوغان انتقاد کړی دی چې ترکیه یې د بحران په لور روانه کړې ده، خو رجب طیب اردوغان په مرکزي بانک فشار راوړی چې په ډیرو چټکو اقداماتو کې د صادراتو، پانګونې او کارونو د رامنځته کولو په مقصد هر څه ژر د پیسو چلش اسانه کړي. او د امریکا د فضایي ماموریت ملي ادارې یا ناسا یوه ویډیو خپره کړې ده چې دوه بعدي ستوریزه بیړۍ پکې د ځمکې د مدار نه وتلو سره د سپیس ایکس فالکن 9 فضایي راکټ نه جلا کیږي. دا یوه علمي ازموینه ده او ګوري که یو تیز الوتونکی راکټ وکړی شي فضا ته رو ورسیږي یا که ځمکې ته خطر پیښوي. په دې ازموینې 330 میلیونه ډالر مصرف شوی دی. تاسو داشنا راډیوونه خبرونه واورېدل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپین خبرې یا روکو راست خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شیبه ملتیا کوي او خبرونه اوري.
بله شنوندگان عزیز، تا حال ما جناب سید خالد سادات با خود در برنامه داریم. سوال اول جناب سادات میپرسیم که در این اواخر مقامات وزارت خارجه ایالات متحده بعضی گفتگوهای در دوحه در گذشته هم داشتن و قرار است که در این هفته هم مذاکرات جدی آغاز شد. جناب سادات، به نظر شما این مذاکرات تفاوت به تا کدام اندازه متفاوت تر از گذشته خواهد بود و چه نتایج ملموسی از این به دست خواهد آمد؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنیم که تفاوت های عمده که دور مذاکرات بعدی شروع میشه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، و نه تنها میان طالبان و ایالات متحده آمریکا بلکه دیگر کشورهای دیگه هم داخل هستند، مثل کشورهای اروپایی، ای از چند بود مهم هستن. بود اولی هستن که طالبا در دوره امتحانی ناکام ماندن. 100 روزی که گذشتن طالبا نتانستن حدی اقل قناعت جامعه جهانی را بگیرن و اینا را قناعت بدن که ما قادر از قادر میشیم که یک حکومت در افغانستان بسازیم و حکومت برای همه اقوام افغانستان و برای منطقه و برای جهان قابل قبول باشه. چون مسائل بین‌المللی و مسائلی که طالبان را میتونه وادار بسازه که با جهان معامله بکنه، با کشورهایی که در افغانستان داخل بودن و حتی افغانستان حراس را از جغرافیه افغانستان اونا را قناعت ندادن. مسائل حقوق بشر است، مسائل حقوق زن است، آزادی بیان است، همچنان یک حکومتی که همشمول برای همه اقوام افغانستان باشه ایران نساختن و ایران نتانستن. بنابراین ما فکر میکنیم که از این بعد شاید جامعه جهانی و کشورهایی که میخواهند در آینده به طالبات عمل بکنه و منافع خود را در افغانستان میبینه، نقاط دیگی را بگذاره برای طالبات، نقاطی که من حیث علی فشار و من حیث علی حربی در مقابل طالبات استفاده کنه. فرض مثال امروز حداقل طالبان میدانه که ما در حالات کنونی، در رفتار کنونی و در تعامل کنونی به پیروزی نمیرسیم و نمیتونیم که به جهان وصل شویم. حتی کشورهایی که خیلی نزدیک بودن به طالبان، کشور پاکستان، کشور ایران، کشور روسیه، که در اون زمان پیش از اینکه جمهوریت در افغانستان سقوط بکنه با طالبان رابطه تنگاتنگ داشتن. بنابراین ما فکر میکنیم که نقاط مهمی که بحث میشه او خود بود که شاید با طالبان یک تایملاین بگذاره و یک زمان برشان بگذاره که در او زمان باید طالبان بتانه که ای کار بکنه. ای کار خانگی طالبا شاید سنگین تر باشه و ای کار خانگی طالبا بر طالبا هم مهم است که اگر میخواهد که من هست یک شخصیت حقوقی بین الملی که برای حکومت سازی نخستین قدم بگذارن، بر طالبا هم مهم است، بر جهان هم مهم است که بازم طالبا را ببینن که آیا طالبا بازم با گفته خودشان یا به چیزی که میگن آیا متحد هستن. یعنی
بله ډیر مننه سادات صاحب د خراغلاست په ترڅ کې زما د پښتنه خبرګا کوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل ملي ګټو یادونه کړې ده. طبعا هر هیواد چې په افغانستان سره مرسته کوي یا کوم ګام د افغانستان د بسیاین د لپاره ګدي په سیمه کې به خپل ګټه هم په نظر کې نیسي دي کې هیڅ شک نشته. خو دلته واضح ویل شوی دي چې زموږ د ملي ګټو مهم ملي ګټو د حفظ لپاره به دا خبرې اوس دلته مهمه څه شی ده چې څومره به د افغانستان مسله مهمه وګڼل شي، د افغانستان ملي ګټه به څومره نړۍ ته مهمه وګڼل شي. په دې خبره کې ځکه تاسو وایئ چې د اروپای ټولنې مشران به هم په دې غونډه کې ګډون کوي، په کومه کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ګډون کوي یو ونې وروسته یا څه موده وروسته، نو د افغانستان ملي ګټه به دلته څومره مطرح شي، څومره به مهمه وي؟
زه فکر کوم چې سچ مهمه خبر مطرح کیږي او دا چې د ملي ګټو خبرې دي. لمړی دا چې افغانستان تر اوسه پورې کشل کال مخکې موږ ګورو 2000 کال نه دی خاطر اوسه پورې خصوص دغه تیر نظام شل کال چې دلته هم افغانستان د نړیوال لپاره یو نړیوال اجنډا و. دې ته په کتو سره دوی غوښتل چې افغانستان کې د افغانستان سره تعامل لري، د افغانستان د خاورې څخه هغه ویر چې دوی درلودل او هغه د نړیوال بین المللي امنیت ګواښونه د هغه دفع لپاره افغانستان سره تعاملات ترسره کول. اما اوس هم افغانستان یو نړیوال اجنډا ده، د نړیوال لپاره یو مهم اجنډا کېدلی شي، ځکه هغه ویر چې د بین المللي امنیت لپاره د افغانستان خاورې یا د افغانستان د اوسني وضعیت نه دوی ویر لري دا پر ځای پاتې ده. دې کې هیڅ شک نشته چې دغه ویر د امریکا لپاره، د برتانیې لپاره، همدارنګه د نورو اروپایي هیوادونو لپاره او نورو هیوادونو چې هغه په نړیوال امنیت کې مهم رول لري، هغه لپاره ډېر مهم دی. یو مسله دویمه مسله چې د اوسه پورې د امریکا لپاره ډېر مهمه ده او د ناتو غړي هیوادونو لپاره د افغانستان څخه دوی راوتل په نړیواله کچه باندې داسې انګیرل کېږي یا داسې مصور کېږي، داسې تصویر ورکول کېږي چې ګویا دلته دغه نړیواله اجنډا د ناکامېدو سره مخامخ کېدونکې ده. اوس بد حد اقل داسې یو تعامل صورتونه نیسي تر څو دغه ماته چې یا دغه ماته چې تصویر کېږي او دا لیدل کېږي د نړیوالو په ځانه کې د خلکو په ذهنیتونو کې، د مطبوعاتو په ذهنیت کې، همدارنګه د غربي هیوادونو په ذهنیت کې، حتی د امریکایانو سره چې دغه ذهنیت ده چې زموږ هیواد ولې په دې قسم راووته. د دې مسائل لپاره، د دې تعاملاتو لپاره چې ترسره شول، اوس باید یو لاره وکتل شي تر څو د افغانستان حکومت یا د افغانستان آینده په داسې ډول باندې تضمین شي چې په دې کې هم امریکایان خپل ځان وګوري، هم نړیوال کې خپل ځان وګوري. پخواني تعاملات په 1980 کال کې تر 2000 کال پورې طالبان چې حاکم هغه ډېر متفاوت اوسېږي. بله، پر دې دا ډېر مهم خبر دی. بله، هغه د طالبانو د افغانستان د خلکو لپاره ده.
مننه سادات صاحب، سره دې چې تاسو په دې ناسته کې د نوې اجنډا په سر یو څه معلومات ورکړل، خبرې مو کړلې، خو بیا هم د طالبانو دغه د سل ورځو واکمنۍ چې امریکا غږم پې باس کړی دی، هغه موضوع ته به نه ځو چې دوی څه کړي دي څه نه دي کړي، خو همدغه تاسو چې وایو چې په خپل امتحان کې دوی ناکامه شوي دي، نو همدغه ساس په وینا همدغه ناکامي د دوی یا تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت کومه کړنلاره چې ده، دا څومره د افغانستان په وړاندې د نړۍ افکار اوس بدل کړی دي، یا د نړیوال ماموریت چې کوم په افغانستان کې د دوی مسولیت درکې کاغه په بشري برخه کې ده، که په سیاسي برخه کې ده، او که د امنیتي ویره ده یا اندېښنه ده د نړۍ سره، څومره د نړۍ لیدلورې بدل کړی دی د افغانستان په وړاندې؟
له بده مرغه چې په دن کې زیات تغیرات نه محسوسېږي. تر اوسه پورې طالبان او د طالبانو مشران چې په تور لیست کې دي، خصوصا شپږ نفر یا نه نفر چې دي په مختلفو لیستونو کې دي، هم د ملګري ملتونو په تور لیست کې دي، هم د امریکا د تور لیست او د ملګري ملتونو د امنیت د شورا په لیست کې دي، دا هغه مسلې دي چې تر اوسه پورې د نړۍ په ذهنیت کې له بده مرغه چې اوسه پورې منفي پاتې دي، ځکه طالبان اوسه پورې د جنګي کلتې څخه نه دي راوتلي. د حکومت د یو سټرکچر، د حکومت د جوړښت په توګه طالبانو ځان جوګ نه کړ او تر سوچ طالبان جوګ نه شي تر سوچ ځان کې یو حقوقي تغیر نه ولید زه فکر نه کوم د نړۍ په ذهنیت کې یا د نړیوالو په ذهنیت کې دا تصویر بدل شي. یو مثلا دغه خبر دا ده چې دلته د طالبانو د سیسونه کړ چې هغه د نړیوالو د توقع پر اساس ما مخکې اشاره وکړه چې په دې کې ډېره کورنۍ وظیفې وي یا ډېره مسایل چې هغه طالبانو تر سره نه شو کړی هدا اقل بي دي کول شي په کابینه کې د میمن لپاره لږ شي کدي احيانا د خزینه او د مکاتبو د بلدو لپاره یا د پونتونو کې د خزینه او محصول د شمولیت لپاره یا د غید د تحصیل د عمل لپاره یو چټک اقدام کړو یا په کاری ماحول کې غیر پر زمين مسایده کړو همدارنګه د بشري حقوقو موضوعات د اوس په افغانستان کې سمت راکېږي هدا اقل لپاره طالبان جواب پیدا نه کړ یا نور هغه مسایل چې نړۍ ورته متوجه ده او دوی په وړاندې اقدام نه کوي دا هغه څه دي چې دوی پات راغله او دا تر څو چې دغه مسایل پورن شي ځکه نړۍ په یو بینالمللي نزاکت باندې مختزي دغه نزاکتونه په اوس وخت طالبان لپاره اهمیت نه لري دغه مسایل طالبان لپاره اوس اهمیت نه لري هغه اعتداد چې طالبان د جګړې حالت نه یا د خپل نظامی حالت نه د حقوقي مشروعیت په توګه باندې نه دی راوختي تر اوسه پورې دغه خپل بڑ نه بدل کړي تر څو چې دوی په سټرکچر کې داخل په تشکیل کې یو تغیر نه ولي په عین زمان کې دغه تغیر هغه تغیر وسیږي چې د یو سټیټ یا د یو دولت د اساسات نورمونو په اساس باندې ولر نو وسیږي زه فکر نه کوم تر څو دغه د نړۍ د ذهنیت تغیر لپاره کار شوی وسیږي.
بله دا چې طالبان به څومره خپل ذهنیت بدل کړي د نړۍ د شرایطو په وړاندې ځکه دا ذهنیت سازي د عمل لپاره ډیره مهمه ده او همدغه فکر مونږ د ته هڅې چې باید عمل وشي دا چې په افکار کې به څنګه بدلون راشي او څه به وکړي شي آیا د نړۍ د فشارونو بد دي سبب شي چې طالبان په خپل افکارو کې یو څه بدلون راولي د دې پښتنه جواب به روسه تاسو نه تر لاسه کو لنی کمرغه زموږ بل قدرمن ملما را سره په لاین کړي.
بله جناب خلیل پارسا را هم با خود داریم. جناب پارسا صاحب از وضعیت چنین معلوم میشه که هنوز هم طالبا بر موقف قبلی خود البته پایدار استاد هستند. آیا به نظر شما اینطور معلوم نمیشه که جامعه بین المللی ممکن ضرورت به طالبا بیشتر داشته باشه نسبت به اینکه طالبان به جامعه بین المللی ضرورت بیشتر داشته باشه؟ نزد طالبا فعلا حکومت جریان داره و در قدرت هستند، اگر مردم به هر ترتیبی هستند به می شکل ادامه خواهد کرد، ولی اونا از موقف خود نمیگذرند. تازگی ها شما برای شما معلوم است که از تلویزیون ها پالیسی جدیدی که به تلویزیون ها نشر شد که زنها را در اکثر موارد البته منع ساختن و همچنان مسئله کارای زنها هم به تعویق افتاده و کدام قدمی نبرداشتن که جامعه بین المللی متقاعد شود. به نظر شما بالاخره جامعه بین المللی چه راهی را باید پیش بگیره تا حداقل طالبان را بتواند که متقاعد بسازه؟
ضمن سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، اینکه جامعه بین المللی نیاز برای تغییر موضع طالبان داشته باشد در یک مورد به شدت نگران است جامعه جهانی نسبت به مسئله رشد گروه افراطی و رشد گروه حراس افکن و زمینه دادن برای از اونها مثل داعش و گروه دیگه که هستن که بسیار و اهمیت داره برای جامعه جهانی، برای کشورهای همسایه. در مواضع دیگه، موضوعات دیگه که مطرح هست، مسئله همشمول بودن حکومت و مسئله حقوق بشری که مسئله بیشتر داخلی است و نگرانی های جامعه جهانی است. یعنی روح قدر چیز نیست که نیازمندی باشه، مسئله است که کدام مالی نیست، ولی مسئله گروه افراطی و تندرو مثل داعش و امثال از اینا یک مسئله بسیار کلیدی است برای جامعه جهانی که نسبت به این مسئله نگران هسته. تاسفان طالبا تغییر چندانی در موازی خود به وجود نیاوردن، به حال تغییری که قابل ملموس باشه و چیزی تغییر داده باشه به اصطلاح بر اساس همو سه موضوعی بسیار اساسی که از ابتدا تا حال مطرح شده و موضوع هست و بیشتر بر نظر من طالبا و حکومت طالبان نیاز دارد تا تعامل داشته باشه با جامعه جهانی، چون مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی در دراز مدت خواسته و نخواسته در جهان امروزی ما به روابط بین الملل نیاز داریم و هر کشوری که باشه اگر خود کنار بگیره منتظر میشه و با شکست مواجه میشه. اگر طالبان به این موقف خود پافشاری بکنن و مثلا حقوق بشری رعایت نکنن، حکومت هم شمول نداشته باشند، و همچنان موضوع اساسی با گروه های دهشت افکن و عراس افکن در سطح بین المللی اونا که در داخل افغانستان حضور دارند اونا مبارزه نکنند، مبارزه جدی نداشته باشند. طبعا که باید به اصطلاح انزوای سیاسی در سطح بین المللی مواجه خواهند بود و بحث اساسی است که طالبان فعلا تحت فشار داره مسئله اقتصادی است که پول از نا بند است، پول حکومت افغانستان بند است بالای و محدودیت های بالای از نا وضع شده و روابط اقتصادی و سیاسی فعلا وجود نداره و این آهسته آهسته باید شکست حکومت طالبان خواهد شد و اگر طالبان خواسته باشند که به شکل دوامدار از او حاکم باشند باید تغییرات در خود بیارند.
یعنی دیر منه نه سادات سب د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي وست د دې سفر یو هدف خپل متحدانو او شریکانو سره د دې ستګلارې جوړول خود لیدي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. امریکا اوس په داسې یو حالت کې ده چې نړیوالو لخوا مې څه انتقادونه پیشی ودی، د افغانانو د خوانم انتقادونه پیشی ودی چې د افغانستان په یو داسې یو حالت کې پری خود سره دی چې امریکا ویل چې څکل بده یوازې پری نه دی، بشری مرسته کوي، څوک چې په خطر کې وتر یو حدا هغه یې سل شي ودی، ولی بیا هم د زنو د انتقاد وړ پار صورت شریکانه چې نړیواله ټولنه ده د امریکا یا د سیمې ځنې هیوادونه دي څومره اوس افغانستان د موضوع سره علاقه مندي لري، ځکه د شل کلنې تجربې نه باغوي څه زده کړي، کوم درس بیا اخستی او څومره علاقه مند به اوس هم پاتې چې باید افغانستان په موضوع کې د امریکا سره وګه په وګه ودري؟
زه فکر کوم چې د افغانستان په خاني موضوعات یا د تیر نظام پر سر چې د نړۍ سره کوم تعامل درلود ارزښت او اهمیت روس پر پاتې لسونو خونه یو څل چې افغانستان خپل جغرافیوي او جیو اکونومیک او جیو ستراتیژیک موقعیت د سده چې پدې کې اسیایي هیوادونه، مرکزی اسیا، جنوبی اسیا، لاغه نه پاتې دیواله د اروپا او د اسیا ترمنځ دغه هیوادونه په افغانستان کې علاقمندي لري په موضوع مختلفو خونو کې. یو مثلا دا ممکن اقتصادي همکاري او بحثونه پاینده کې رامنځته شي، یا همدارنګ د افغانستان سره چې اوس د بین المللي امنیت د ګواښ سره متوجي نقطه ده او دغه د نړیوال امنیت ګواښ د افغانستان له زاویې دي که هر هیواد د خپل امنیت په خاطر باندې هم د افغانستان سره علاقمندي ښکاره کوي. دیمه موضوعات په افغانستان کې مطرح کیږي، هغه د بشري ناورین. بشری ناورین خو درسته خبره ده چې هر هیواد سقوط کوي، هر نظام سقوط کوي، تر یو وخته پر پلان محل کې کنټرولېدل شي، اما په وګد محل کې د بشری ناورین د مخه نیول کېدل دا هم د نړیوال د اخره کې نشي کولای. تاسو ولې په تیر شل کلن نظام کې تر اخره پورې پر خارجي مرسته باندې یو متکی نظام څنګه زړه سقوط وکړ؟ نو بنا پر دې هغه لپاره باید یو داخلي ظرفیت رامنځته شي، او دغه داخلي ظرفیت چې رامنځته کیږي دا بل اخره کولای شي د حکومت په لانه کې موږ تاسو ګورو دا د دې څو پټ رامنځته کول چې هم نړیوال څخه غواخ ځان ته غواخ ونی ګوري، هم سره تعامل وکړ شي، هم سره سیاست کې مختلف شي. زه فکر کوم دغه مسئله کې د غربي هیوادونو خصوصا عمل د دې کول چې امریکایانو سره ګډه اجنډا مختبوزي. درې مهمه خبره چې مطرح کیږي هغه تاسو ویل چې څنګه کولای شي هغه دغه پند او دغه عبرت چې یا تیر شل کلن محمود څخه نړیوال اخیسته. څو نقطې مهمه دي، یو دا چې اخره پر د افغانستان حکومت ته د بخښه افغانستان جغرافي ته د افغانستان اهمیت ته دغه مموریت یوازې باید نظامي نه وسیږي. له بده مرغه په تیر شل کلن دور کې موږ ویل چې افغانستان یوازې یو نظامی مموریت د نړیوال لپاره، سیاسي مموریت نه و. عمل دي نه وروسته باید په سیاسي، په اقتصادي، همدارنګه په داسې موضوع هم د حقوقي نګانو د بشري حقوقو تامین لپاره باید یو نوی مموریت تل شو. دغه مموریت کې باید ټول په ګډه باندې کار وکړي.
بله، ساده څه فکر نه کوي چې کچیرته په یو هیواد کې امنیتی او اقتصادي ماموریت کامیابی او خسر ته ورسیږي او عمل په خپل ودرېږي په دې دوه خبرو، امنیت او اقتصاد، فکر نه کوي چې سیاسي اړیکې خود به خود رغیږي او خوالی لور ته ځي؟
زه فکر کوم چې د امنیتی مسایلو او د اقتصادي مسایلو لپاره تر ټولو مهمه خبره سیاسي اړیکې دي. سیاسي اړیکې کې جوړ نه وسی د امنیتی او اقتصادي پرمختګ نشي رامنځته کېدل. دا د نړیوالو اړیکو عمومي فرمولا ده چې تر څو چې طالبان پر رسمي ونه پېژندل شي یا طالبانو سره د نړۍ تعامل په سیاسي چوکاټ کې نه وسیږي، هلته امنیت او د امنیت څخه د ډاډ او ځمنتیا نشي رامنځته کېدل. کله چې سیاسي اړیکې جوړ نشي او همدارنګه د بیا د رسمي پېژندنې موضوع همدارنګه د هم په اورګنایزیشن ډیپلوماسي کې هم په نن اورګنایزیشن ډیپلوماسي کې یا سټیټ ډیپلوماسي کې په دې کې طالبان ته ځور نه کړی چې طالبان د دې خ د نړیوالو اړیکو د مفهوم پر اساس بیرونه شي، چې باور لرم چې د سیاسي اړیکو پرته اقتصادي اړیکو معنا نه لري. نو بنا پر دې اوس وخت کې امنیت د افغانستان دا 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 یو کامل تعریف نه دی.
بله سعادت صاحب،
اقتصاد او بخښنه امنیت چې د فیزیکی امنیت، رواني امنیت، اجتماعي امنیت د خلک ولې تختی اوس وخت کې، نو که چېرته امنیت وسیګنو ولې دا اوس په زرګونو په لزګونو زره خلک د افغانستان څخه وځي، منظور دا ده چې په نړیوال کانټکست کې او د نړیوال مطالعاتو پر بنا باندې اوسنۍ حالت یو کلی امنیت تعریف نشته لرلای.
بله تاسو خبرې مو اوریدې ساده صاحب، خو تاسو د ټول روابط یا د یو ملک بیا رغونه د نور ملکونو د مرسته په بنا په سیاسي اړیکو ځنه ملکونو سره یعنی بنای د سیاسي اړیکو په هغه غنۍ اړیکو باندې غنۍ ځنه ملکونو د افغانستان سره سیاسي اړیکې درلودې، مثلا سفارتونه خلاصو، ډیپلوماټیکي اړیکې وي، ظاهرا اړیکې ډېرې ښې وي، اما هغه څه چې باید په عمل کې شوي وي، امنیتي، اقتصادي یا نورو برخو کې هغه سره د دې چې ظاهرا ډیپلوماټیکي اړیکې راغېدلې وي، سیاسي اړیکې خپل په ځای پاتې وي، نو دې ته تاسو څنګه ګوري؟
دا د هیوادونو ظرفیت پورې هم اړه لري. مثلا ما مخکوي چې زه په یو عمومي چوکاټ کې دا خبر ما وکړه، دا د نړیوالو اړیکو له منظره دا خبره کړې ده یا د بین المللي حقوق له منظره دا خبره کړې، اما ډېرې هیوادونو تاسو ویل چې هغه د افغانستان تر اخره پورې اقتصادي او سیاسي اړیکې پرې خو دي، حتی دول سفیران دا اوس کابل کې موجود دي، اما دا په دې معنی نه ده چې موږ د سیاسي اړیکو ولرو د نړۍ سره، اوس پر زمونږ سیاسي اړیکې پر یو چوکاټ کې تعریف شوی نه وي. زه فکر کوم چې دا سوال دا په دې معنی چې بعضي هیوادونه دي چې هغه لپاره ممکن د سیاسي اړیکو نه اقتصادي اړیکو مهم وي، لکه د په دې تقسیم کې چې د سیمې هیوادونه، د نړۍ د ګاونډي هیوادونه، مرکزی اسیا هیوادونه موږ سره مطلب په اقتصادي اړیکو باندې ډېر فوکس کوي، اروپا موږ سره په سیاسي اړیکو باندې ډېر حساب کوي، امریکا موږ سره په سیاسي اړیکو باندې حساب کوي، فار مثال چین هم په سیاسي اړیکو کې هم په اقتصادي ډول کې موږ سره یو انډول ساتي، یو بیلانس ساتي، پاکستان له بده مرغه داسې هیواد چې هم غواړي په سیاسي اړیکو کې افغانستان د ځان تابع وساتي، هم په اقتصادي کې، هم په نظامي ټولو مسلو کې. د دې په کتو سره د ساسو د سوال په کتو سره د هیوادونو د علاقمندۍ پورې لري.
تشکر جناب دکتر صاحب حیدر عدل، هم با خود داریم به برنامه، خوش آمدین. جناب عدل صاحب، با در نظر داشته وضعیت فعلی که طالبان به حاضر نمیشن به درخواست بین المللی تن بتن، به نظر شما آیا کدام خطراتی میتونه که طالبان را در صورتی که این وضع دوام کنه خطرات اونا را تهدید کنه، یا بریزی که داخل افغانستان فعلا کدام قوای وجود نداره که به مقابل اینا را چلنج کنه، به نظر شما آیا دوام حکومتشان تا کدام اندازه مقدور است؟
بله، سلام به شما و شنوندگان گرامی شما و مهمان برنامه شما آقای سادات گرامی. خدمتتون عرض بکنم که در شرایط فعلی ظاهرا ما کدام خطری را از لحاظ نظامی متوجه طالبان نمی بینیم، یعنی از داخل کشور منظورم است. به این دلیل طالبان هم یک مقدار آرامش دارند، وضعیت فعلی خود به خطر نمی بینن، به این دلیل است که یک دنده تلاش میکنن که تمام خواسته های خود، همونطور که در مذاکرات دوحه در طول یک و نیم سال یا دو سال که این مذاکرات دوام داشت و بالاخره به یک توافق رسید، یک سره پافشاری داشتن و تمام خواسته های خودم سر جامعه جهانی، سر دولت آمریکا و بالاخره سر دولت افغانستان قبولاندن. اونا با مو ها با هوای سابق هستند و هنوز هم فکر میکنن که ما قدرت خود ما تصاحب کردیم، با زور گرفتیم، ناتو و امریکایی ها را ما با زور جنگ از افغانستان خارج کردیم و امروز هم جامعه جهانی را با همین زور و فشار قناعت میدیم و بالاخره حاضر میسازیم ایشانه که به خواسته های ما جواب بدن و او را لبیک بگوین، در حالی که تو نیست. اینها در حقیقت با این اشتباهات بزرگ سیاسی یا هزار لحاظ یا هزار جنبه که میبینیم مرتکب میشن، در حقیقت اینا مردم افغانستان در گروگان گرفتن. معاشا بند است، مواد غذایی به صورت درست و همه جانبه به مستحقینش نمیرسه، کمک های بشری صورت نمیگیره و ده ها پرابلم دیگه که امروز ما شاهد هستیم. امروز در یکی از روزنامه های داخل افغانستان نوشته شده بود که تنها در یک بخش کوچک یک اولسوالی یا علاقداری در مابین هرات که مردم در اونجا بیجا شدهان جمع شدن، در حدود 100 دختر و طفل خود فروختن به خاطر از اینکه متبقی اعضای فامیل خود از گشنگی و مرگ نجات بدن. این فاجعه انسانی بسیار قابل اهمیت است و این واقعا قابل تشویش است. اگر به این منوال طالبان میخواین که مردم افغانستان به گروگان بگیرن و توسط این فشار بخواین جامعه جهانی را قناعت بدن که بیاین ما را به رسمیت بشناسن و برای ما پولهای که گویا ظاهرا قطع از بانک ها فریز شده اونا را برای ما دوباره مسترد بکنن، این واضح هست که اشتباهی بزرگ اینا مرتکب میشن. جامعه جهانی هیچ مجبوریت نداره که به خاطر طالبا بخواید کار را انجام بده که بر منافع از اونا باشه. برحق شرایط امروزی افغانستان طور است که طالبا باید از جامعه جهانی تقاضا بکنن که شما هر حرف و سخن و شرط را که دارین ما میپذیریم، حداقل مردم از این حالت نجات.
تشکر. بله تشکر جناب دکتر صاحب، این وقت خبر است و شما به خبرهای دری این ساعت گوش فرا بدین.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته است که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که روسیه و چین حاکمیت طالبان را به رسمیت بشناسند. آقای وست روز سه‌شنبه 23 نوامبر در یک مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا همچنان گفت که اگر روسیه و چین حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، امریکا چون این کاری را نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این مقام آمریکایی تایید کرد که واشنگتن در مورد سیاست پاکستان در قبال افغانستان نگرانی‌هایی دارد و اسلام آباد نیز در مورد سیاست آمریکا در قبال افغانستان ابراز نگرانی نموده است. به گفته این مقام آمریکایی این نگرانی‌ها برخی اوقات موجب ایجاد اختلاف نظر میان واشنگتن و اسلام آباد شده است. آقای وست همچنین گفت که در حال حاضر دلیل این که دارایی‌های مسدود شده به افغانستان نمی‌تواند انتقال داده شود اقدام قوه اجرایی حکومت آمریکا نیست و چنین طرز دید اشتباه است که در رسانه‌ها جلب توجه می‌کند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان هفته گذشته نیز در پاسخ به تقاضای طالبان برای رهایی دارایی‌های راکت شده افغانستان گفت که آمریکا از قبل به طالبان واضح ساخته بود که اگر از طریق قوت‌های نظامی قدرت را به دست بگیرند، کمک‌های غیر بشری مهم به این کشور قطع خواهد شد.
گروه طالبان گفته است که دور تازه مذاکرات میان ایالات متحده و نمایندگان این گروه در دوحه در هفته آینده فصل جدید را در روابط سیاسی باز می کند. واشنگتن روز سه‌شنبه گفت که به گفتگوهای خود با طالبان به تعقیب مذاکرات 9 و 10 اکتبر در دوحه ادامه می دهد. آژانس خبری فرانسه گزارش می دهد که صفحه رسمی عربی طالبان نگاشته است که یک مرحله جدید مذاکرات میان افغانستان و آمریکا در هفته آینده در قطر آغاز می شود که در این مرحله فصل جدید روابط باز شده و مذاکرات به حل مسائل اقتصادی و عملی ساختن مفادات موافقتنامه دوحه خواهد پرداخت. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که در مذاکرات پیشنهادی دو هفته‌ای چندین موضوع از جمله مبارزه با تهدیدات گروه داعش و القاعده، کمک‌های بشردوستانه و همچنین چگونگی خروج مسئول شهروندان آمریکایی و افغان‌های از افغانستان بحث خواهد شد که با واشنگتن در 20 سال اخیر کار کردند. سازمان ملل متحد گفته است که تقاضای فوری بیش از 600 میلیون دلاری آن سازمان به منظور فراهم آوری کمک بشردوستانه به افغانستان تا پایان سال 2021 حال به طور کامل تمویل شده است. یانس لارکا سخنگوی اداره کمک‌های بشری ملل متحد در ژنو به خبرنگاران گفت که حال گفته می‌توانند تقاضای کمک فوری برای افغانستان 100% تمویل شده است. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست 2021، ملل متحد در ماه سپتامبر جلسات در سطح وزیران کشورهای تمویل کننده را برگزار کرد و از تمویل کنندگان بین المللی تقاضای کمک فوری برای افغانستان نمود. بر بنیاد گفته های سازمان ملل متحد، افغانستان در لبه فاجعه بشری قرار گرفته و بیش از 50% جمعیت آن کشور در زمستان پیشرو با کمبود مواد خوراکی مواجه است و غذای کافی برای خوردن نخواهند داشت. سخنگوی وزارت داخلی طالبان میگوید که شرکت سی فارم قرار است در افغانستان یک فابریکه پروسس چرس بسازد. قاری سعید خوستی امروز چهارشنبه در صفحه تویتر خود نگاشته است که این شرکت در دیداری که با معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله داشته است با 450 میلیون دلار سرمایه گذاری میخواهد از چرس دوا و یک نوع کریم تولید کند. با گفته سخنگوی وزارت سرپرست داخلی طالبان، تمام مراحل قرارداد تکمیل شده و قرار است تا چند روز آینده رسماً به کار آغاز کند. شرکت دواسازی و خدمات مشورتی طبی سی فارم در استرالیا و نیوزیلند مستقر بوده و در چندین کشوری دیگر نیز نمایندگی دارد. این خبر در حالی به نشر میرسد که افغانستان همواره به عنوان بزرگترین و بیشترین تولید کننده و صادرکننده مواد مخدر در سطح جهان عنوان شده است. امارات متحده عربی به خاطر کنترل و پیشبرد امور میدان هوایی کابل با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کردند. منابع آگاه به رویترز گفتند که این اقدام ابوظبی به نحو تلاش برای رقابت با قطر در افغانستان است، کشوری که رقیب امارات در منطقه پنداشته می شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
دیپلمات‌های خارجی مستقر در منطقه خلیج فارس به رویترز گفتند که مقامات امارات متحده عربی هفته‌های اخیر یک سال بحث‌ها را با گروه طالبان در خصوص بهره برداری از میدان هوایی کابل انجام دادند. رویترز گزارش می‌دهد که این مذاکرات نشان می‌دهد که چگونه کشورهای منطقه به دنبال اعمال نفوذشان در افغانستان زیر حاکمیت طالبانند، حتی در حالی که این گروه اسلام‌گرا عمدتاً مورد قبول جامعه بین‌المللی نبوده و حکومت آنان توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. قطر که نقش عمده‌ای را در روند تخلیه افراد از میدان هوایی کابل ایفا کرده، یک جا با ترکیه تمایل نشان دادند که می‌خواهند امور میدان هوایی را به دست گیرند، اما دیپلمات‌ها می‌گویند که طالبان تا کنون توافقی را به گونه‌ای رسمی با قطر انجام ندادند.
بلغاریایی‌ها و شهروندان مقدونیه شمالی مراسم ماتم ملی را به خاطر قربانیان رویداد تصادم بس مسافربری که 45 کشته بر جا گذاشت آغاز کردند. در میان جان باختگان به گفته مسئولین محل 10 کودک نیز شامل بودند. 6 مسافرین بس مجروح شده است. این حادثه زمان روز سه‌شنبه رخ داد که یک بس سیاحان مقدونیه شمالی را از مسیر بلغاریا انتقال می‌داد. تا حال دلیل این رویداد مرگبار مشخص نشده، اما بس مسافربری از مانع محافظتی کنار شاهراه عبور کرده و پس از آتش گرفتن کاملا تومه حریق شده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب یک بار دیگه با برنامه کراست سپین خبر خوش آمدین. سوال میشه از جناب خلیل پارساس. پارساس، به نظر شما طوری که در خبرها شنیدین بعضی از کشورها در صدد هستن تا طالبان را به یک نحوی به طرف خود جلب کنن، مثلا که شما شنیدین از ابوظبی و میدان هوایی کابل، به نظر شما آیا کشورهای غیر غربی کنام نقشی برای رسمیت شناختن و به میدان کشیدن طالبا خواهد داشتن؟ مثلا چین، روسیه، ایران، پاکستان، آسیای میانه در مجموع، آیا در اگر غرب از طالبا روی بگردانه اینا میتونن جایگزین بعضی از کارهای غربی ها در افغانستان شوند؟
خب طبعا هر یک از کشورها تصامیم خود به شکل جداگانه هم میتونن گرفته و به اساس هم دیدگاه ها و ایدئولوژی هایی که در کشورها جاری است. شاید مسائل حقوق بشری در برخی از کشورها اونقدر اهمیت نداشته باشند. مثلا ایران به عنوان یک کشوری که در همسایگی ما قرار داره و خود از او ناقض حقوق بشر است، مسائل حقوق بشری و حقوق زنان شاید اونقدر برای از او اهمیت نداشته باشه یا مسائل از این قبیل. و او چیزی که ارزش هایی که در غرب سر از او پافشاری میشه، و ارزش ها شاید برای کشورهای منطقه اولویت نداشته باشه بر منافعشان. و تعهداتی شاید به شکل زمینی از طالبان نسبت برای عدم به اصطلاح حضورت گروه های به اصطلاح افراطی و تندرو که یک خطر است برای منطقه آسیای میانه یا کشورهای منطقه، ایره برای از اون کشورها داشته باشن. خب طبعا دو جبهه در حال حاضر سر افغانستان گفتگوها جریان داره، یکی غرب است و یکی هم منطقه یا شرق گفته میشه، که هر دو با دیدگاه مختلف و به اصطلاح ریکرد مختلف اینا با افغانها با طالبا اینا در حال مذاکره هستن، در حال چانزنی و گفتگو هستن که بتونن اونا را قانع بسازن و هر کدوم از اینا منافع خاص خود دارن و تلاش میکنن که در مسائل افغانستان دخیل باشن به نوی و طبعا که اگر غربی ها نتونن به توافق برسن و نتونن طالبان را قانع بسازن تا او شرایط آماده بکنن، چین، روسیه، ایران و این کشورهایی که طبعا با هم هماهنگ هستند در منطقه و در مثلا افغانستان هم شاید به نتیجه مشترک برسند و بتونن اینا با طالبا همکاری داشته باشند بر اساس منافعی که بین از اینا تعریف میشه. میتونه یک مسئله باشه که البته جای نگرانی است، چون اکثر اوقات کشورها منافع خود میسنجن، مسائل اساسی که در یک کشور جریان داره، مسئله حقوق بشر که در افغانستان یک مسئله بسیار مهم است، حقوق زنان یک مسئله بسیار حیاتی است در افغانستان، این شاید پایمال بشه و فدای منافع منطقه‌ای یا کشوری کشورهای منطقه باشه که اونا روابط خود خواسته باشن با طالبا به خاطر منافع خود تنظیم بکنن.
بله مننه. سعادت صاحب، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویست ویلی چې امریکا د پاکستان د سیاستونو په اړه، یعنی د افغانستان په اړه د اسلام آباد د سیاست په اړه اندېښمنه ده، او همدارنګه اسلام آباد د افغانستان په وړاندې د امریکا د سیاست په اړه اندېښنه لري. کم سیاستونه دي، څه شی دي، کومه تګلاره ده چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه په سیاستونو کې یو بل ته خپله اندېښنه څرګندوي یا اندېښمن کړي دي؟ متحده ایالات کوم لیدلوری لري چې د اسلام آباد د نارضایتۍ سبب ګرځي او ورته اندېښمنه ده، یا پاکستان کوم سیاست لري چې د امریکا د سیاست نه مغایرت لري چې دا ورته اندېښنه لري؟
زه فکر کوم چې د امریکا او د پاکستان د ګټو تضاد په نړیوالو اړیکو کې موږ ورزو او همدارنګه د افغانستان په قضیه تطبیق کوو. دلته زه د پاکستان ادرس ته د پاکستان کوم ادرس نه ویر لري، زه فکر کوم دا تر ډیره پوری فقط د پاره ده چې دغه جګړه دغه د افغانستان اوسنی حالت دې کې یو شکل د اشکال د مسولیت څخه ګوریږي، کی د مسولیت څخه تېښته وکړي. نړۍ په دې فکر ده، امریکایان په دې فکر دي چې د پاکستان ملاتړ د طالبانو څخه، د طالبان په زور کول، د هغه نه حمایه کول، همدارنګه وسلې تداوی د ټولو دغه اظهار به نشم خبر پاکستان له ملاتړ ایست نه ممکنه و چې طالبان وخت ورسیږي. طالب او پاکستان کوخ کې تر څو په دې بهانو باندې ځان دی او مسولیت څخه چې هغه د نړۍ ورته متوجه کیږي، ځکه پاکستان ته د مالی اقتصادي غوښونو متوجه دي، دغه قرضه د ایم ایف کې په نړیوال بانکونو کې دغه د پاکستان د قرضداري متلی دي، لدې څخه ځان وبس تر څو نړۍ ته وخه چې موږ په دې جګړه کې په دې شکل دخل نه ولکه نړۍ چې فکر کوي، بلکې د خپل دوستنی حالت د دوستنی حالت کې ځان تبریه او ځان یو مبارک شخص په توګه مانیفیکه. یو مسله دوی مهمه مسله چې پاکستانیان په دی اندي خدا خو هغه چې پاکستان د پاکستان فوج د پاکستان نظام او هغه ډیپ سټیټ پاکستان چلی هغه په دې حته کې تر څو دغه چې یو څه باندې چې نړۍ ته امریکا ته خنات ورکی، دوی مده پاکستان داخلي امنیتی پوهان چې دی او هغه د مطالعات کم فکر چې ده هغه وی چې د افغانستان کې د شریعت په فایده به خیر طالبانو په راتګ سره ګویا د دې کې ټي ټي پی هم حاکمیدل شي، چې ټي پی د پاکستان د طالبانو سره چې خبر روان شوې ده، زاوینه د اخره کې چې څنګه امنی راجوړ شو څنګه سپدې پښتونخوا کې دا مسلې او د طالبانو سره د افغانستان طالبانو د پاکستان طالبانو ترمنځ اړیکې ګوري، او دغه مطالعه دغه یو مطالعاتي نظر چې ممکن د افغانستان له ادرس یو امنیتي ګواخ پاکستان ته متوجه شي. اما په حقیقي بحث کې بیا او پیلي بحث کې دا ډېر لږ خبره ده، ځکه چې هم دغه طالبان د پاکستان د کنټرول د ترلاسه دي او هم پاکستان طالبان چې دی هغه د بعض نور مسلو لپاره پاکستان خپل جوړ کړی دی، دغه شواهد وجود لري. پاتې شو د امریکا خبره. امریکا په دې کې غټ مسایل لري. امریکا د واټیا میلیارډ او اتاتیا میلیارډ ډالر په ارزښت خلته داغي پوزي نظامی تجهیزات افغانستان میلیو ورزونه طالبان تسپل کیږي. دا د امریکا لپاره خپل اندېښنه ده. امریکایان د خپل حکومت ته پوښتنه کوي چې دغه زمونږ پیسې چې دا په نظامی تجهیزات اخیستي او نظامی وسایل د اخیستي طالبان ته ورغله او هغه طالبان تر اوسه پورې د نړۍ لپاره ګواښته. د دې جواب لپاره باید امریکا هڅه وکړي او امریکا دغه اندېښنې د خلکو سره شریکې کړي، د هیوادونو سره تر څو وکولی شي جوړ کړي چې په دې کې
بله وبخه همدغه اندېښنې چې امریکا د اسلام آباد او اسلام آباد د امریکا د کړنلارې په اړه لري، څومره په افغانستان کې، یعنی د افغانستان په وضعیت څومره تاثیر کولی شي، او د سیمې او نړۍ د هیوادونو ماموریت چې په افغانستان کې کوم سر ته رسېږي، هغه بشري برخه کې دی یا اقتصادي، هر موضوع چې څومره متاثر کولی شي، د نظر اختلافات، اندېښنې او یو په بل بې باوري.
د نظر اختلافات بیره شکه چې نه وازی په افغانستان بلکې په سیمه ییز امنیت باندې یو منفي تاثیر چې خوده لشي، ځکه په دې کې هغه هوادونه چې د افغانستان د جګړې، د افغانستان د اوسنی نظامی حالت چې رامنځته شوی دی، یعنی نظامی حالت چې رامنځته شوی دی، د دې پړه په نړیواله کچه د هغه چا لپاره چې هغه په جګړه کې دخیل، طالبان د مبخې پاکستان د طالبانو سره همکاري کوله، هغه یو وخت کې بحث دی، اما امریکا د پوخانی حکومت د ملاتړ او د هغه سره د عملیات لپاره د سوال لاندې ده. بیره شکه چې په دې کې مسئله تر جکیږي او دغه اندېښنه لا زیاتېږي، تر څو په دې کې همکاري بحث رامنځته نه شي، زه فکر کوم چې دغه اندېښنې او دغه تاثیرات نور هم یو منفي لور ته سوق کېدلی شي. مهمه مسله چې اشاره ورته کېږي هغه د بشري مرستو چې تاسو ته اشاره وکړم، دغه مطرح کېږي چې نه یوازې افغانستان سره، هر هیواد هغه چې رسمي اړیکې ولري ونه لري، بلکې د بشریت لپاره یا حداقل د انساني ژوند د ژغورلو لپاره هیوادونه مکلفت لري، او دغه مکلفتونه دا دوی د خپل واجب بولي چې هیواد سره دښمنی لري، دوستی لري، بلکې حداقل د انسان په صفت د بشر په توګه وکتل شي. اما په دې اوسني وخت کې که اوسني حالت مخکې لاړ شي یا اوسني د ګټو تضاد خبرې مخته لاړ شي، بلا شک چې سیاسي مسایل په بشري مسایلو هم تاثیر پرېږدي. او زه باور بیا نه لرم چې دغه د سیاسي تضادونو، د امنیتي تضادونو یا د نظریاتو په تضادونو سره نه یوازې امریکا او د پاکستان، بلکې د سیمې هیوادونو ترمنځ هلته اوس تاسو ولیدل چې د قطر او د امارات ترمنځ، د کابل د میدان هوایي یا د کابل د هوایي ډګر په سر باندې اختلاف رامنځته کیږي. دغه سیاسي کشمکشونه او دغه رقابتونه د دې باعث کیږي چې نور فاکتورونه ځانمن کې چې هغه بشري مرستې رسول دي، هغه د سیاسي اړیکو رغول دي، هغه د افغانستان د خلکو سره مرستې رسول دي، هغه حتی په سازمانونو کې چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې، په سیاسي سازمان کې یا نور نړیوالو سازمانونو کې چې مرستې سره کېږي، حتی په هغه هم منفي تاثیر پرې باسي. نو بنا پر دې زما باور دا ده چې نه یوازې د پاکستان او د امریکا ترمنځ دغه د متضاد بحثونه، متضاد ایدیالوژي، متضاد برخه کې موږ تاسو منفي بحث کولای شو، بلکې په عربي نړۍ کې تاسو وګورئ چې هغه یو بل تضاد رامنځته کېدلی شي د پاکستان او د هندستان ترمنځ. ګوري د پاکستان یو میاشت دوه میاشت وروسته د افغانستان د خلکو سره د هند له لوري مرسته شوي غنم پرېښودل، اما دا به دوه میاشتې مخکې رسېدلي تر څو خلک هلته د ولږې نه مړه شوي نه وو، اما دا به دوه میاشتې مخکې رسېدلي چې هلته خلکو خپل زامن نه وو خرڅ کړي، خپل اولادونه نه وو خرڅ کړي، ځکه د پاکستان او د هندوستان ترمنځ سیاسي اړیکې ښې نه وي. دغه غنم، دغه 200 تنه غنم په افغانستان خلکو درولي وو، اوس چې یعنی دغه دې کې هېڅ شک نشته چې د سیاسي اړیکو تضاد، د سیاسي منافعو تضاد، او حتی د سیاسي ایدیالوژي تضاد په بشري مسایلو باندې او د بشري مرستو په مسایلو
خب بله. جناب پارسا صاحب، شما که در مسائل مربوط به دموکراسی هم در افغانستان کارهایی را انجام دادین، شما بر ما لطفا بگوین که دوره 20 ساله‌ای که در افغانستان بود، مسئله دموکراسی تا کدام اندازه در افغانستان نهادینه شد و مردم افغانستان تا کدام اندازه به دموکراسی علاقمند شدن و او را در زندگی آینده خود میخواهند؟ یک سوال. سوال بعدی است که در گذشته مسئله دموکراسی در افغانستان مطرح بود، ولی حال نه در هیچ نوع فارم، در هیچ نوع مذاکرات مسئله آینده دموکراسی و حقوق مردم برای تعیین سرنوشتشان هیچ مسئله یادآوری نمیشه. به نظر شما بالاخره باید با دموکراسی در افغانستان ودا گفت؟
عرضم به شما که من همواره یک چیز مثال از خدمت بستا مطرح می کنی که اولا که یک از به اصطلاح مؤلفه های اساسی دموکراسی انتخابات هست و ما در طول 20 سال گذشته چندین مراتب انتخابات داشتیم و حضور مردم در پای صندوق ها خود از نشان دهنده است که مردم چقدر علاقمند به دموکراسی هستند. یعنی ایر پذیرفتن و ایر ارزش قائل میشن و ایر مردم افغانستان در طول هر مرحله از انتخابات اینا نشان دادن که علاقمند به دموکراسی هستن و افغانستان به عنوان یک کشوری که از افغان و تیپای مختلف تشکیل شده 100% دموکراسی یک سیستم بسیار کارا و بسیار مطلوب برای مردم افغانستان بوده و هست. این چیزی است که بالاخره ما میتونیم این محاسبه از دید بکنیم که مردم بسیار علاقمند برای دموکراسی بودن و هستند و در ابعاد مختلف از این که آزادی هایی که در افغانستان وجود داشت، آزادی بیان، آزادی عقیده، دو موضوع بسیار اساسی که این در افغانستان نهادینه شده بود و همه کس راحتی میتونه زندگی بکنه و عقاید خود ابراز بکنه، رسانه ها به شکل گسترده از فعالیت داشتن آزاد، نه که حال خوال رسانه هم هستن ولی محدودیت هایی که شما ببینید که هر روز بیشتر و بیشتر در رسانه ها وضع میشه و رسانه ها میخواه به شکل ابزاری در خدمت یک حکومت مستبد قرار بگیره و بحثی علایده است، ولی در گذشته ما به خوبی یاد داریم که رسانه ها بسیار آزاد بودن و صدای مردم انعکاس میدادن، وضعیت انعکاس میدادن، نقد بسیار سریع سر حکومت داشتن. پیشرفت های بسیار خوبی ما در حوزه دموکراسی داشتیم به عنوان یک کشوری که در منطقه از یک دموکراسی خوب صاحب یک دموکراسی خوب شده بود. خب چالش ها هم بسیار زیاد بود ولی کن به عنوان یک کشوری که یک دموکراسی خوب صاحب شده بود و در اون راستا داشت پیشرفت میکرد مطرح بودیم و جامعه مدنی به عنوان یک از بخش‌های اساسی بسیار خوب فعال شده بود. ما نهادهای بسیار زیادی در حوزه جامعه مدنی در بخش‌های مختلف از زنان، جوانان داشتیم، اینا فعالیت میکردن، آزادانه فعالیت میکردن و بسیار مؤثر واقع شده بودن. شما ما به عنوان یک کسی که سالها در این حوزه کار کردم یاد ماست که ما سالهای اول وقتی مردم وقتی که شما مطالعه میکنید و پرسان میکنید جامعه مدنی نمیشناختن، از دموکراسی آگاهی نداشتن، ولی اواخر به خوبی شما در اقلیتجات هم در جاهای دوردست هم که میرفتین شما شاهد از این بودین که اونا خوب با مؤلفه های دموکراسی آشنا بودن، در انتخابات خوب میشناختن، میفهمیدن، نهادهای مدنی را خوب میشناختن، از حقوق خود آگاهی داشتن. این دستاوردهای بسیار بزرگی که در طول 20 سال گذشته سیستم و نظام دموکرات در افغانستان به جا گذاشته بود این نمیشه ما نادیده بگیریم و متاسفانه با شرایط فعلی روز به روز هنوز که طالبان رسمیت خود نگرفتن همین حال با اینکه تحت فشار هستن و میخوان خود خوب نشان بدن هم ما شاید از یه که محدودیت ها روز روز بیشتر وضع میشه و مطمئن هستم با این روی کرده و این دیدگاهی که طالبان دارن اگر اینا رسمیت هم به خود بگیرن محدودیت ها از اینا بسیار زیادتر از این چیزی که فعلا همه هست میشه و مردم تحت یک فشار بسیار مضاعف از جانب افرادگرایان در کشور قرار خواهند گرفت.
تشکر از شما جناب دکتر صاحب عدل. در جریان خبرها ما شنیدیم که از طرفین می گفتن که از فصل جدید یادآوری می کردن در روابط و یا در مذاکرات. آیا این فصل جدید بین طالبا و غربی ها در مجموع به میان خواهد آمد یا وضع به منوال ادامه خواهد پیدا کنه؟ و اگر ادامه پیدا میکنه خب واضح است که البته فاجعه بشری که در افغانستان موجود است و این هم ادامه پیدا خواهد کرد. این فصل جدید چه خواهد بود؟
بله خب این نوع امیدواری ها هست که گویا امکان داره در این مذاکرات که انقریب دایر میشه ممکن طرح ها و نظریات مشخص تره از طرف جامعه جهانی و به خصوص دولت آمریکا برای طالبا پیشکش شود و شاید امیدواری ها به این باشه که طالبا هم تا حدود انعطاف پذیری از خود نشان بتن و خواسته ها را لبیک بگوین. به این خاطر میخواین یک نوی ذهنیت پیش از پیش برای طالبا ایجاد بکنن. من فکر میکنم دلیلش همی باشد. در غیر از او طوری که تا امروز طالبا در تقریبا 100 روز کارهایی را که انجام دادن در مابین افغانستان و زیر نام دولت طالبانی یا امارت زیاد خوشبین نمیتونن باشه با این مسئله.
سعادت صاحب افغانستان لپاره د امریکا ځنګلي استازي تامس وست په دې وروستۍ مرکه کې چې د امریکا غږ سره یې کړی دی کې ویلي چې د سنخې نه خانه نشته چې روسیه او چین د طالبان په رسمیت وپیژني. دا په دې معنی چې امریکا په ډیر زیر او غور د افغانستان سره د سیمې د هیوادونو هغه برخورد څاري. مثلا فرضاً که چېرته روسیه او چین طالبان په رسمیت وپیژني د امریکا خبرګون وڅی آیا دا د امریکا بدیل کېدې شي په سیمه کې څه ډول یو حالات سره به طالبان بم اړیکې وڅنګې د امریکا سره د امریکا اړیکې وڅنګې د طالبانو سره تاسو وي یو لاند ځواب
زه فکر کوم چې ترڅو طالبان هغه تغییر د یو ستر په توګه باندې ځان کړنه ولی نه چین لپاره قابل د منل دي نه د روسیې لپاره نه د بل هیواد لپاره هغه حقوقي ارزښتونه دي هغه مسؤلیت مسلې دي بل زما باور ده چې هغه مسؤلیت چې طالبان هغه او بخې هغه رسمي پرژنه بحث کوي امریکا لپاره مهمه ده چین لپاره هم مهمه ده دي روسیې لپاره هم مهمه ده نو دغه هیوادونه د امنیت په شورا کې دایمي غړي دي پایانه زمان کې هغه تورلس طالبان غړي کې دي هم امریکا پکې الحاق ده په هغه تورونه کې هم روسیه ده هم چین ده هم نور هیوادونه هم شته نو بنا پر دې باندې د امریکا او د روسیې چین لپاره ټول لپاره یو خبر ده یعنی موږ به یعنی طالبان به دې خوښ نشي چې موږ د چین او د روسیې سره نسو د امریکای تناسب باندې خیالي کړو هغه د موږ پر سپټ پیژني او دا نورونه د ټول هیوادونو لپاره یو شری زه فکر کوم چې کچته طالبان د چین لوري یا د روسیې لوري په سنی حالت کې په سنی کردار کې په سنی تعامل کې په سنی رفتار کې پر سپټ پیژني شي دا بیل شک چې د یو لوی بحث یو لوی بحث رامنځته کول شي هغه بحث ده چې ممکن په دې هیوادونو هم تغییرات لږي یا ممکن په نړیواله کچه هتا د یو لړ تغییرات یو لړ بدلون شاهدان اوسې چې هغه به عواقب د سیمې د امنیت لپاره خورا خطرناک اوسې ګورې بنا پر دې معنی دا هیوادونه کوښښ کوي ترڅو زیات احتیاط استفاده وکړي او د زیات محتاط اوسې د طالبانو سره.
بله مننه ساده څه د خبرونه ورسته شي وی دي هله چې د پښتنې لاندې جواب کوي هغه څه چې متحده ایالات د خپل ملي ګټو په سر کې غنی یا شمالي هغه د دې ډاټ تر لاسه کولې چې افغانستان نور هیڅ کله د ترګرو ډالو لپاره خوندي یا پټنځای باندې بدل نشي څومره امریکا د هدف ته د طالبانو په حاکمیت کې یا د په حکومت کې د هدف ته خپل رسیدل شي یو دا بل دا چې د راتلونکو غونډنه څومره هیله کې دي شي څه ډول هیله کې دي شي افغانانو د سولې د تیرو خبرو د فارم ډيري هیله درلودې هر ګام څاره او ورته خوشاله اما هغه څه چې توقع کېدل د دوی په وینا چې هغه نشول نو مهرباني وکړئ فقط دوه دقیقې وخت لرو دوه نیمه دقیقې
زه فکر کوم چې لمړی سوال چې د دلته باید یعنی زه کول د غاراتن غونډه باندې فوکس واچم دا ډیره مهمه غونډه ده هم د نړۍ لپاره مهمه ده هم طالبان لپاره مهمه ده هم افغانستان لپاره مهمه ده ځکه هغه څه چې په تیرو سلو ورځو کې تر سره شو لا هغه خبر جلوګیری وشي هغه څه مخنیوي وشي تر څو مخکې لاړ شي ورکه شي یو مسله دوی مسله تاسو فکر کوم د لومړي سوال په باندې غوښته او د سوال لومړي برخه ډیره مهمه وه
هغه دا و چې د امریکا متحده ایالات د خپل ملي ګټو په سر کې bale دا غړي چې باید افغانستان
امریکا تر اوسه پر د افغانستان د امنیت نه د افغانستان د جغرافي څخه امنیتي لحاظ مطمئن شو نه ده او دا د تورلس مسله د طالبانو د القاعده ترمنځ اړیکې دي چې هغه باید روخانه شي په ان ځوان کې هلته نور ګروپونه چې هغه د تورلس کې دي او د تروسي ګروپونه په توګه باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې تعریف شوی دي تر څو چې دا مسله روخانه نشي او د مسله څخه طالبان من هيست یو حکومت په توګه باندې خپل اډانه بیرل کې خپل بدن څخه بیرل کې زه فکر نه کوم دا غندې چې د امریکا لپاره د چین لپاره روسي لپاره دي قابل وسې د بغیر ځان مطمئن احساس کی
ډیره باندې ساده څه کوم ودان چې د امریکا غږ آشنا رادیو په بحث کې برخه واخسته.
بله من فکر می کنم در آخرین دقایق وقت البته برنامه هستیم و برنامه ما موضوعش طوری که شما گفتین موضوع مذاکراتی است که عنقریب در دوحه بین نمایندگان ایالات متحده و همچنان اتحادیه اروپایی و طالبا امکان داره که منعقد شوه و امیدواری ها عزیز ده که ممکن این مذاکرات نسبت به گذشته متفاوت تر باشه.
بله، اگر تفاوت مزمون قدرمونو ملمنو ورته اشاره وکړه، په ګوته کړل چې کم تفاوتونه به ولري، ځکه د طالبانو اوسنی حکومت نه چې کوم توقعګانې یا تمې کېږي د نړیوالې ټولنې، همدارنګه نور مسایل چې نړۍ توقع کوي او طالبان توقع کوي، دا به مطرح کېږي. ډېره مننه درنو اورېدونکو چې خبرونه واورېده.
بله، تا برنامه آینده شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم.
شپه و روز نیک باشه.